السلام علیکم د سحر لاس بجیسوی د ازادي رادیو په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه اوریدلای شئ. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او د ازادي میلمه د خبرونه په خبرونو پیلو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل یو ور بیا په افغانستان کې له طبي زده کړو د شوزو درګرځولو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. دې سازمان پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان کې د طالبانو لخوا د شوزو پر طبي او ورته اختصاصي زده کړو بندیز به په دې هیواد کې د شوزو پر مخ د زده کړو د وروستي امکان ورونه هم وتړي. د بشري حقونو دې سازمان له طالبانو غوښتنه کړې چې سمدلاسه د جنسیت پر اساس د ځورونې سیستم پای ته ورسوي. د طالبانو د مشر د یوه شفاهي فرمان له مخې د افغانستان د طبي زده کړو په ټولو انسټیټیوټونو کې ښځینه زده کوونکې له زده کړو منع سوي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي توګه د لګول سوي دغه بندیز خبره تایید یا رد کړې نه ده. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف افغانستان ته د سفر پر مهال د ټاپي پروژې په ګډون د هغو پروژو کارونه له نږدې وکتل چې دواړه هیوادونه یې په ګډه پر مخ بیایي. د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه یوې اعلامیه کې ویلي چې ښاغلي مرادوف د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقي سره د افغانستان په خاوره کې ګډې پولې ته څیرمه د ګازو د نلیکې او نوري فایبر د غځولو او تورغونډي کې د ریل ګاډي په یو سټیشن کې د یو ګودام د جوړولو چارې لنیږدې وکتلې. د بهرنیو چارو وزارت په وینا دغه پروژو عملی چارې د روان کال د سپتمبر پر 11مه د هغو مراسمو په ترڅ کې پیل سوي چې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف او د طالبانو جوړکړو چارواکو په کې ګډون کړی و. د ټاپي پروژه چې لګښت یې څه باندې ونی میلیارد ډالر اټکل سوی د شاوخوا 1800 کیلومتر اوږدې نلیکې و سوا شپږ دېرش کیلومتره د افغانستان له هرات، هلمند او کندهار ولایتونو تیریږي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ماموریت وایي د آغا خان له بنسټ سره یې په ګډه په افغانستان کې د اقتصادي ودې لپاره د 22 میلیون یورو یوه پروژه پیل کړې ده. د ماموریت پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د دغه پروژې په مرسته غواړي د کاري فرصتونو د ایجاد او د معیشت بدیلونو ته د ودې له لارې ځوانان او ښځې ځواکمن کړي. د اروپایي ټولنې په وینا د دې لپاره هڅې کوي چې پر مرستو د افغانانو اتکار کمه او دوی په خپل مټ پر ځان بسیاسي. د افغانستان د کرکټ وتلی سپینر راشد خان به له څلورو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره له زمبابوې سره په 500 لوبلړۍ کې ولوبېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون دوشنبه د دغو دریو یو ورځنیو یا 500 او ورپسې د دوو ټیسټ لوبو لپاره لوبډله اعلان کړه. 26 کلن راشد خان چې د روان کال په پیل کې د ملا جراحي کړې بیا یې درملنه روانه وه، په وروستیو میاشتو کې د افغانستان په ډیرو لوبو کې نه و لوبېدلی. هغه وروستي ځل په 2021 میلادي کال په مارچ میاشت کې د زمبابوې په وړاندې لوبه کړې وه. د افغانستان او زمبابوې ترمنځ لومړۍ 500 مسابقه سبا سهشنبه، دویمه د پنجشنبې په ورځ او درېیمه به تر روانې شنبې په ورځ وسي. د دواړو هیوادونو لومړۍ ټیسټ لوبه به د مرغومي اجدې پر شپږمه او دویمه هغه د مرغومي پر 14مه وسي. تر دې مخکې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زمبابوې څخه د شلو اورونو لوبلړۍ ګټلې وه. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د ګوزان یو پولیو د واکسین پر شیمونو پرون دوشنبه د وسلولو په بریدونو کې د روغتیا پالانو یو پولیس ساتونکی وژل سوی او دوه روغتیا پالان ټپیان سوي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې په یو برید کې چې پرون په ټول هیواد کې د پولیو د واکسین د کمپاین په لومړۍ ورځ د خیبر پښتونخوا ایالت په کرک ولسوالۍ کې د واکسیناتورانو پر ټیم وسو، یو پولیس وژل سو او یو روغتیایي کارکوونکی ټپي سو. همدارنګه پرون په یو بل برید کې چې د دې ایالت په بنو ولسوالۍ کې وسو، یو روغتیایي کارکوونکی ټپي سوی دی. د دغو بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د روان کال له پیله په پاکستان کې د پولیو 3 مثبتې پیښې ثبت سوي. د اسرائیل پوځ وایي پرون دوشنبه یې په یمن کې د سوق او ادارې پر هغه مرکز هوایی حمله کړې چې حوثي یاغیانو کاراوه. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزي قومندانۍ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دغه مرکز کې د حوثي یاغیانو عملیات تنظیمېدل. تر دې مخکې د اسرائیل پوځ پرون دوشنبه وویل چې د یمن د حوثي یاغیانو یو میزایل چې د اسرائیل پر قلمرو یې توغولی و ختم کړی دی. حوثي یاغیانو چې د ایران له ملاتړه برخمن هم دي منلی چې پر اسرائیل یې توغندی ویشتلی. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې پرون د اسرائیل په مرکزي برخه کې د خطر زنګ ژغول سوی و. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې ویلي چې له یمن څخه توغول سوی یو میزایل یې مخکې له دې چې د اسرائیل هوایي قلمرو ته داخل سي په هوا کې ختم کړ. له کله چې په غزه کې جګړه پیل سوې، حوثي یاغیانو په تیر څه باندې یوه کال کې پر اسرائیل د میزایلو ډیر بریدونه کړي دي. د د لبنان له حزب الله ډلې سره د اوربند پر بنسټ د اسرائیل پاوځ خپل ځینې ځواکونه د لبنان له جنوب څخه د غزې تړانګي پر لوري لیږدوي. د جرمني خبری اجانس د خبر له مخې د اسرائیل پاوځ پرون دوشنبه ویلي چې د دوی د پاوځ 98 فرقې په لبنان کې د ایران لملاتړه د برخمنې حزب الله ډلې خلاف خپل درې میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوله او په غزې تړانګي کې ځای پر ځای کېدو ته په چمتووالي بوخته ده. په هره فرقه کې له 100 تر 1500 پورې سرتیري برخه لري. حزب الله او اسرائیل خپل حملې تر څه باندې یوه کال وروسته په نومبر میاشت کې د یوه اوربند په نتیجه کې پای ته ورسولې. د اوربند موافقې له مخې باید د اسرائیل پوځیان په 6 ورځو کې له لبنان څخه ووځي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزي قومندانۍ یا سینټکام وایي د سوریې پر هغو څو ساحو یې حملې کړي چې پخوا د پرځول سوي ولسمشر بشر الاسد او د هغه د متحدې روسیې په کنټرول کې وي. دغه قومندانۍ پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې ویشتل سوي کمپونه د اسلامي دولت ډلې یادایش و چې په نتیجه کې 12 وسلوال وژل سوي. د اعلامیې له مخې هدف دا و چې د اسد رژیم تر ړنګېدو وروسته پر دغې تروریستي ډلې فشار روان وساتل سي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
سیار جان دلار دیدم من راشد زدانو کفتانو یگان د فکر نون بدل شنه د سرخانو طرف مینداختن زندگی رید نفهمیدم
د یوی میرمنی خبری مو وریده چې ویلې د موتاد میړل لاسای تاریخ ژوند تیر کړی دی. دینجونو د ودولو پر وخت د کوم خبرو په پام کې نیول اړین دی.
مسئولیت د چتا سبا واده شي خود سينه وي د الګ څنګه دی باید پښتنه وکي چې هغه الګ څه کار کوي دغه الګ دماغ ټیک دی نه دی چرس نه ونس کی سیګریټ ونس کی د نور عملونه ونه لري هغه کار کول شي کنه شي کول هغه سواد لري کنه لري.
نن امدا موضوع چې روم ملتي مو وکړي درنو دوستانو عملی تجربه د خې چې په افغاني ټولنه کې دشته دودونو او رواجونو لامل یو شمېر خځې داسې نارینه وته ودیږي چې هغه یا زهنی ودنې وکړي او یا هم په نشي مواد روکتي وي. دا مېرمنې وایي چې د ژوند لپاره له بیا تر پای سره لدی چې د کورنۍ ټول مسولیت ورلغړی وي د میړه او ان د لیورونو لخوا تاریخ چلند سره کیږي او وهل کیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکي د خپل میړه پاکله وایي چې ذهني وده نه ده کړې ټول کړوړې د ماشوم په چیر دي. هغه د کور د مسولیت پاکله نه پوهیږي کله چې کوم څه پزړه نه وي میرمن د ماشومانو په مخ کې وایي
روز کار سی کین توري میاله لګم فامیلش
لږه ورځې سره مې چې وده کړې کورنۍ هیڅ احوال نه اخلي چې د تاسو څال دی زما میړه ذهني وده نه ده کړې په وړه خبر په قار کیږي وهی می مشمون هم وهی کورته لګښت نه راوړي کوم څه چې زه کورته راوړم هغه یې که پزرنوي لري غورځوي. تل په دې فکر کې يم چې تر څه وخته بل خراب څه کیږي په دې کې خپل خراب شوم
کدم که تو چې وخت چی کوم خودم خراب شوم.
د پغمان اوسیدونکو نرګس په وای چې د دې میړه موتاد دی کورنی لګښتونه خاصه هم نه برابر وي لدې څخه پیسې اخلي او نشي توکي ور باندې رانيسي.
خراب اندیوالان سره کې نه ستو چې د موتاد شو اول خو د دولس کال کېږي چې د مواد مخدر ته مخه کړه هم چې کور تر شي جنگ را سره کې پیسې را نه اخلي پلم چې کار تر ازم از ما سودا کوړتي چې ما شومان سره می جنگونی کی هر شی چې مخ ته پروت په ما غي باندې گذار کوي دا باندې خپل اولادونو د خاطر می ناسم چې ما شومان می به مکتب او به دغه پات کیږي ډیره می تهدید یار وخت تهدید کړی ما خو زه د خپل ما شومان د خاطر وال تکول می تیر کړی دی نیم وخت زه خو دغه کار کوم وای چې خوشاله کینه کنه خوشاله هر طرف ته چیزی وی لاړ شه بچیان میم خی چې نه زما تا خو د پلار د کور نه ندی او ما شوم خو زما د ستا خو دغه سی زان غلې نشم اول تکول تیرو ما شوم نه نه پریدم چې د سی پلار سره زندگی وکي
میرمنی او ماشمانو ته بیا په ټولنه کې هم په نظر نلیتل کیږي. د علوم اکاډمۍ علمی غړی شریف الله دوست له نورو معلوماتو سره
محیط او د والدینو مثبت کړوړه مخامخ د کوچنیانو او ماشومانو پر افکارو او استعدادونو باندې مثبت اغیز لري. د معتاد پر کورنۍ د معتاد شتون خورا مخرب اغیز لري. اول د ناهیلۍ احساس یو میرمن او کوچنی کېدای شي چې د ناهیلۍ احساس وکړي په ټولنه کې په خپل کورنۍ کې د نورو غړو سره ځان ناهیلۍ وشي. دوم ځان تر ټولو ټیټ بلل په ټولنه کې په کورنۍ کې د معتاد کورنۍ او د معتاد البته ماشومان ځان تر ټولو ټیټ بلي. داسې د خجالت او شرمندګۍ احساس ډېر کله معتاد انسان میرمن او ماشومان ځان خجل او شرمنده احساسي ځکه دا د پلار په دغه ټیټ کار چې دوی بوخدي په دغه ځان شرمنده احساسي. زله رحم د معتاد کورنۍ د غړو تر مابنس اصلا د سمیمانه اړیکو پر ځای یو خصمانه اړیک لرل دغه یو لوی بحران او ناورین دی. د کورنۍ امن او ثبات د معتاد کس پښتون لمنځ ځي. مهم هغه د باورونو کموالی دی پله په کورنۍ کې او په ټولنه کې د دوی ترمنځ د باورونو نشتون دی. خپل په معتاد کسم څوک باور نه کوي. ټولنه خپلوان د دوی سره داسې اړیکې نه پالي ځکه یو واهمه ورسره چې مبادا زموږ د کورنۍ کم غړي د په دې باندې ککړ نشي. ډېر کله موږ وینو په ټولنه کې په غلاو باندې روږدي یو د ناامنۍ احساس کوي. نو دغه ټوله کس را ټول کو د یو معتاد کس د ټولنې تر مابینځ او د کورنۍ تر مابینځ خورا یو بحراني حالت دی.
د کابل پوهنتون په خانه استاد ډاکټر زرغونه زیور بیا په مسؤلو کسانو غږ کوي وایي چې د معتادینو د درملنې لپاره دې هڅه وکړي او دوی ته د کار زمینه برابر کړي. کنه د دوی کورنۍ به داسې ماشومان وروزي چې بیا به نه مور پلار او نه هم هیواد ته په درد دوا شي.
مشکل دا دی چې د دوی د فامیلونو دی، د دوی بچیان دی، د دوی د تعلیم د درس د نفقې خصوصا د سړي خلک دي چې کورونو کې میرمنې سواد نه لري، تعلیم نه لري. دا غي مثلا 15 شپږ وو بچیان کور کې لري، هغه بچیان خاډه نفقه غوړي خته، میرمن به سواد د کار نه لري. چی شي وکي
دوی په بل دنیا کې د مسؤلیت احساس نه کوي به چې کور ته راشي له چار چلان نه راتوایا
ذهني مشکل ولري او دا محتاط شي. بیا خو دوی عقل او فکر هم کار نه کوي بیا چې کار تر شي بیا خوشونات دی چې په زور مثلا اتا کوشش کوي چې میرمن باندې دا فشار وای شي چې دوی ته دغه نشه یي مواد پیسې پیدا کی او هغه ورکی که اته د څه خلک مالی دي دي چې مخبل مایندې باندې فشار راشي چې مات پیسې راکه او مجبور دی. هغه مجبورې من دخل تزمن په دې د قبلا کې دوی منزل کې دوه زامن یو ټول دواړه موتاتو بس مور باندې به فشار اچول چې سر کا پیسې راکه چې مونږه وی بیا هغه بیچاره بس کول مجبوریت نه به ک نور څه نو پیسې به پیدا نه کړی غریب خو زړه خسوه هغه بیچاره ولا خپل ماته قصه وکړه ولا تلا می خرڅ کړل مجبور چې ما زه که چې به شرمی کې بیا یې کې نو حال کې اته شیشې ماته د دالی ژوند شیشې ماته کړلې.
تاسو علت څنګه نه چې په دې ورسته یو کې ولې هغه کسان چې نه شو باندې روغ دي دي شمیر زیات څه
څو کاله مثلا 15 پېټ کاله مخ کې هغه وخت کې تغییر یونو چارس فو د غشایان باندې څوک نه معنا باندې نه پویل او هیڅ نه وو اصلا تلوي 15 کاله چې د جنگونه دی وطن تر اخلن د غشایان سره خلک دغه شو د دې نمخ کې مونږ نه پویلو چې دا څه شی دی. دغه د دې کار کله چې کیږي دا لکه په خو دا شی نو یو دوا ته پرې کچا یو شی ګوګنار کړ نور داسې مسایل نه وو چې فابریکې دي جوړې شي او داسې مواد مخدر را تولید کړي چې د خلکو دی د ټولنې د بدبختۍ باعث وګرځي.
هغه کسان چې د نشه یي موادو کارکیل کوي څه فکر کوي ډاکټر صاحب؟ آیا داسې ورځ به رانسي چې خپله هم داسې یو زیان وکړي چې بیا په خپل کار باندې پښیمانه وي؟
متل موږ لرو وایي چې هر عمل خپل عکس العمل لري. دوی چې دا کاروبار کوي البته د مفادو دپاره، د ګټې دپاره، د پیسو دپاره، دغه تجارتي مسایلو دپاره چې دوی ته په دغه لاره کې هغه راځي یو مفاد به راشي، پیسې به پیدا کړي، ګټه به وکړي، په میلیونونو پیسې به دوی لاسته ورشي. داسې یو وخت به راشي چې د دوی خپل اولادونه به په دغه مرض باندې، ځکه چې په یو ځای کې چې هغه کاروبار کېږي حتما هغه تربیه هم هغې نه اخلي، بالاخره به په نشه یي توکو باندې عادت شي، روږدي به شي. څنګه دې وکړل هماغسې به ورېبي د ده بچي چې په دغه مرض بې اخته وي او د باندې په سرکونو یا په ډیرانونو کې پراته یي او سرونه یې ببر او په بده ورځ پراته یي، آیا دای به خپله بیا رنځ نه وړي؟ خامخا به دی به په ټولنه کې ناارامه پاتې وي. کله د ده په خپل سر باندې راشي بیا به دی پوهېږي چې دا ما څه بد کار کړی دی چې حالت ته زما بچي را ورسېدل.
له دولت نه د تاسو غوښتنه څه ده چې هغو کسانو ته چې معتاد دي، دوی طبعاً په کور کې میرمنې لري، بچي لري، اوس خو نارینه معتاد شوي دي، د میرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې له احتیاج نه وزي یا د اقل د سبا او د بېګای عمرې ډوډۍ ولري؟
د دوی وظیفه همدا ده، منظم پروګرام لري چې د دې خصو مثلا بچی دي او ماشومان دي، دوی به تعلیم ته ضرورت لري، تربیه ته ضرورت لري، او په څنګ کې د ټولو نه مهمه ده چې د هغوی د ولګي او د بيدستۍ غم باید وکړي. پروژې په شکل یاد یو کاروبار ورته برابر شي چې دوی هلته مصروف شي او هم حلال نفقه ځان ته لاسته راوړي او هم هغه ماشومان د درس او تعلیم او د دې نه پاتې نه شي.
لکه څنګه چې په خبرونه کې یاد شول، هغه کسان و چې ذهني وده نه ده کړې، له عمر غټ دي خو د ماشومانو په څیر چار چلند کوي. د دوی میرمنې هم د امدی معتاده کسانو د ښځو په څیر له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په دې اکله مو له یوې ډاکټرې سره چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو مرکه کړې. هغه په پیل کې وایي
کورونو کې د ازدواجونو ما لیدلې دي چې زمونږ په ګاونډو کې شته دي چې په خپل ذهن دومره صحیح کار نه کوي او هغه ته خو اړتیا هم نشته چې لکه هغه ته واده وکړي. په خپل مجبور دي چې هغه سره ژوند کې د هغه ژوند ته لکه توجه وکړي، د هغه سره خو بیا هم نه کیږي. خو بس دا میندې خپل دې زوی ته کله هغه نورمال دی کنه دي هغه ته ژوند لکه جوړ کې هغه ته واده وکړي، خزه وکړي. نو دا ځنې کورونه خو داسې لکه الکانو ته خپل جن کینه ورکی خالص زنه کورونا چې دی د پیسو تارتیا لري، ځکه اوس ډیر خلک د اقتصادونه صحیح نه دي چې دا غي ورونه سمرا او خیاروي دا غي ورونه موږ غوړي چې لکه مونږه خ زيت لاړ شي خ الک سره چاغه او خیاروي چې کو کول شي چې خپل ژوند ته لکه صحیح دمه ورکی غي غوړي چې مونږه هغه سي الکانو سره ودو خو بیا د میاندې چې دی د څه کوي چې زه خیر د غي ذهن کار کوي کار نه کوي. نن مونږه ارتیا لري پیسې ته او نن زموږه دا مسولیت دی چې تاسو به واده شي. خو داسې نه وایي دا الک څنګه دی د دې ذهن کار کوي، دا کار کولی شي، دا په خبره پوهیږي، دا الک کار کولی شي، دا د دې تحصیلات شته، دا روغ دی، د ذهن نه څنګه دی دا پوښتنه نه کوي. فقط دا هدف دی چې د بس زموږه لاړ شي، دا زموږه لور واده شي. خو داسې نه وایي چې ورګه چې دا کوم ځای ته لاړو او بیا دې هغې ورکي هغه چې نه چلاړو غریب لاړو د هغې ژوند خراب شو، تباه برباد شو. هغه مجبور ده که هغه سړی لیونۍ دی که هوښیار دی که هغه ذهن کم کار کوي که زیات کار کوي، هغه چې نه مجبور ده چې هغې سره بس خپله ژوند ته ادامه ورکړي او هغې سره بس ژوند وکړي. نورو نو هغې ته خو څه چاره نشته دی اوس د افغانستان اوس نننۍ شرایطونه چې اوس دې ورځې کې دي خو ډېره سخته شوې دی. هغه جنکۍ غریب داسې غواړي چې بس مونږه کار دی ته لاړو شو خو مونږ ته یو ژوند دی ټول عمر بس هغه زجر وبسي درد وبسي. خو بیا چې هغه د خاوند کور ته لاړو څنګه کېږي؟ د خاوند کور ته چې لاړو د هغه هلک وړونه چې دي د هغې خپله ژوند دی خپله بچي دي خپله ښځې دي داسې توجه ورته نه کوي. ورته وایي چې بس یو ښځه وه خو مونږ تا ته وکوسو چې ستا ذهن کار کوي او که نه کوي مجبور یې چې ته په خپله ژوند مخکې وړې. هغې ته بیا هیڅوک هم توجه نه کوي. هغه جنۍ بیچاره چې وردی خو ته ګوري چې سړی ذهن نه ضعیف اخوته ګوري چې دې سره څوک کومک ورسره نه کوي اوس هغه مجبوره ده چې په بدبختۍ کې خپل ژوند مخکې یوسي چې تر کله دا جنۍ ژوندی وي دې ته بس داسې سوچ وي کورنۍ کې چې لکه داسې هغې جنکې لږ هوښیاره وي باسر وي لیدلې وي هغه کولی شي یا باسواده وي په خپله خپله ژوند مخکې وړي او که هغه غریبه بېسواده وي هغه به خپل ژوند څنګه مخکې یوسي هغه څنګه خپله کورنۍ ته یا خپلو بچو ته یا خپل هغه سړی چې دا ذهن کنه کې هغې سره څنګه کومه کوشي اوس هماغه دی چې هغه هلک هم در پدا دی او دا جنۍ که د دې نه ماشومان هم په دنیا باندې راشي ماشومان یې موشي نو هغې هم بیا ژوند خراب دی.
ډاکټر صاحب، د افغانستان اوسنیو شرایطو په کتلو سره چې ښځې کار نه لري زده کړه نه شي کولی او داسې چا ته وادېږي چې هغه ذهني وده یې نه ده کړې، دغلته بیا ښځه هم کار نه لري وظیفه نه لري، دلته بیا څومره زوریږي؟ څومره د کورنۍ لخوا د ټولنې لخوا له ترخه چلند سره مخ کیږي او په کور کې نیستي ناداري څومره دا زوروي؟
زوروي خو نن سبا چې اوس داسې جنکې نه مکتب ته ځي نه د هغې څه وظیفې ته پرېږدي. داسې شرایط په افغانستان کې راغلی دي چې هغه باسواد هم دی په هماغه حالت دی چې څوک بېسواد هم دی، د دواړو ژوند خراب دی ځکه چې هغه باسواد وي نن سبا هغې په در څه خوري هغه هم کور کې ناسته دی او چې بېسواد هم دی هغه هم په کور کې ناسته دی دواړه کور کې ناسته دي دواړه د اقتصادي مشکلاتو د هغې ستونزې لري دواړه یو شان دي خو چې د دې سره چې بیا د هغې د خاوند د مخ کار نه کوي د هغې نه خو بس چې د هغه په دې دنیا کې راغلی نه نو هغه بیا نه خو بالکل چې څه وګوري د ژوند ته چې په کومه ګوټ کې د دې خوشحالي وي هغه نه شي لیدی خوشحالي بالکل بیا هغه ژوند نه هغه مرګ بهتره ده چې بیا لاړه شي.
دغسې کورنۍ چې خپله لور داسې چا ته ورکوي چې ذهني وده یې نه ده کړې هغه د ژوند مسؤلیت مخکې نه سي وړي خپله بیا څومره زوریږي د خپلې لور ژوند ته؟
خو وای چې بیا لاړه شي چې دا جنۍ د بخت پسې لاړه شي او دا زمونږ شانې سپکې شي او مونږ لکه خپل مسؤلیت ادا کړو شرایط خراب دي لکه اقتصادي ژوند مخ نه دی چې مونږ دا جنۍ وساتو د دې خرچه ورکو د دې بل ورکو اوس درسونه هم نشته سبقونه هم نشته چې لکه مونږ دې سبق ته لګي خو ټول کورنۍ کې د جنکې ژوند خراب شوی دی چې هغه نه ګوري چې هغه لږ ذهن کار کوي نه کوي بس ورکوي هغه چې لاړو بیا چې کله هغه لور د خاوند کور کې اقتصادي مشکلات وي د وهلو ټاکلو وي هغه چې خاوند یې په خبرو بند باندې نه پوهېږي بله ستونزې چې هغه سړی کار نه شي کولی بله ستونزې خو بس چې سړی دماغ کار نه کوي هغه خو کار هم نه شي کولی ډوډۍ هم نه شي راوړی خپله ښځه هم نه پېژني خپل بچې هم نه پېژني هغه خو پیس باندې نه پوهېږي بس هماغه دی چې هغه جنۍ په خپله چې وزورېږي هغه مور چې خپلې لور ته وګوري د هغې نه بیا توبه وباسي چې یا الله که د دې نه مخکې زما سره د خپله لور به مې ساتلې خو هغه ښه همدغه دی چې بیا مور چې خپله لور ته ګوري هغه مور بیا زوریږي بیا ټول کورنۍ ورسره زوریږي.
ډاکټر صاحب، تاسو په نظر څه کول پکار دي؟ څه باید وسي چې کورنۍ کله لور ورکوي نو دې نقطې ته متوجه وسي چې لور داسې چا ته ورنه کړه چې هغه نشي کولی مسؤلیت چې د ذهن وده نه ده کړې؟
ګوره فرسته جانه، ستاسو ډېر ښه پوښتنه تاسو کړې ده. دا خو اولا نه چې دا هغه له کور باید دا تصمیم ونیسي چې د چا لور ژوند خراب نه کړي. هغه زوی چې دی د هغه دماغ صحیح نه دی هغه خپله ځان نشي ساتلی نو بیا دا هغه څنګه وکړي چې لاړه شي د بل چا لور راولي او خپله ښځه هغې ته اړتیا وکړي؟ هغه ځان ته اړتیا نه شي کولی خپله ښځې ته بیا غینده کې خپل د هغه بچي روړي د ټوله سر ته سر د هغه یو هلک چې دماغ کانه کې ټوله په خپله چې ښځې ماده مو نه وي کړې هغې ته ستونزه شته دی چې بیا هغه سره چې د بل چا لور وړي هغه خو بیا د هغې نه هم زیاتې ستونزه جوړېږي لکه یوازې خپل هلک ته نه چې د هغې ورور ته مور ته خویندې ته ټول کور نه ته بس یو لوی جنجال جوړیږي. هغه خري چې هغه یو زوی ته خپل یو خصه تل شي چې هغه یو زوی نه پیزه شپږ نور انت نه جوړ شي هغه خو بیا ډیره ګرانه وي. دا کورنۍ باید پام وکړي چې خپل زوی ته واده ونه کړي داسې چې د باغ کار نه کې بالکل دی ورته واده ونه کړي. کدا هغه علاج کی خو علاج ورته اول وکړي بیا یې ورته واده وکړي که علاج ونه کړي بالکل به ورته واده نه کړي. او بیا د جنکی چې کور ته دی کوم کور ته ځي هغه کور والا باید پوښتنه وکړي چې هغه لکه څه کار کوي هغه الګ دماغ مخ ټیک دی نه دی چرس نه ونسکی سیګریټ ونسکی دا نور عملونه ونه لري هغه کار کولی شي کنه شي کولی هغه سواد لري کنه لري خیر دی که سواد مون لري چې یو کس په ولاري چې د خپل خزه یا خپل بچی د پام مو کولی شي ناغه رسیدلې وشي بس بیا ستونزه نشته خو بیا د کورنۍ د الله کورم باید پام وکي او د جنې کورم دا مسولیت لري چې د جنې مور پلار ورور کا خور یار سو کې مددي جنې مسولیت لري هغه پام وکي چې داسې الکانو ته خپل لور ورنه کی
کسې یو سره شو دي داسې نارینه او خزه چې مسولیت نه وړي فکر کار نه کوي څومره د ضربه ویني څومره صدمه ویني
نه خو صدمه ډیر ویني ګور فرشته جانې چې دی ولګ ذهن کارونه کی نو دا بس څنګه کول شي د ژوند ته ستونزې نه سرتا سر په دې په ژوند باندې ستونزې وي ځکه چې د دې دماغ کارنه کې اوس د شرایط راغلي دي چې کوم مالک روغ دی دماغ صحیح کار کوي ټول سواد هم لري ماستر هم دی اوس وزګار ګرځي نیو ډوډۍ پسې ګرځي هغه ته څومره ستونزې جوړېږي چې د هغې بچي لکه هغې نه جامې غواړي کالي غواړي نور غواړي د هغه ښځې اړتیا دی مجبوره دی چې خپلې ښځې ته ډوډۍ یوسي جامې یوسي ولې هغې ته وګورې نن سبا په افغانستان کې څومره ستونزې دي چې په خپله صحتمند هم دی خو چې د یو والک ذهن کار نه کوي هغې ته بس څنګه ژوند بخوي چ بالکل هغه مالدار امي هغه بیا ژوند خنه وي کاغه ته خوي کاغه میاند ته خوي دغه خزه چې دغه ژوند ته راځي خغه بچي د اقتصادي وضعیت مخوي چې دغه ذهن کار نه کی هغه جنې ته خډیر درد ورکي ځکه چې هغه جنې خپل مور پریدي کلار پریدي ټوله قرانه قام ټول پریدي دا هغه لک په امید باندې هغه کوته راځي کداغه مور هم خوي پلار هم خوي ټول خوي چې هغه لک په خپل صحیح نه دي دماغ کار نه کوي نو هغه جنې ته خډیر درد رسیږي نو باید دا میاندې کوشش وکړي چې خپل هغه خپل داسې چې زوی اس لکه صحیح نه دی د دماغ نه ټیک نه دی هغه ته به خزانه کې او دا جنې مور هم باید پام وکړي یا پلار پام وکړي او ورور پام وکړي اول وګوري چې دا هغه الګ څنګه دی صحیح دی روغ دی کنه دی کنو بیا ورنه کې دا ټول اثر تاسو په ژوند کې داسې سوز دي چې څنګه دا باندې بچي په دنیا کې راځي هغه سوز کې چې دی چې تر کله هغه ماشوم خدای خبر چې هغه به څنګه کلو کېږي هغه مونږ وایي چې خدای پاک لوی کوي بیا خدای پاک مونږ ته یو دغه واسطه ورکړې دي چې مور پلار دی هغه ځکه چې پلار ذهن صحیح نه وي هغه ماشومان ته بسو کړتي کوي
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندې سلامت اوسئ
مننه تاسو نن فرشته جان ښه ورځ مو لري
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستوندې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاره
آزادی ملما د آزادی رادیو د ملما پروگرام درنو افریدون کوته شرح خلاص وایم اسمت څاروانیم نن په دې خبرونه کې زموږ ملما هم ویان دی البته د رادیو یا ټلویزیون ویان نه بلکې د ویستری نړیوالی ادارې ویان دی یو وخت یې غوښتل چې جوړدلش شي پر سنوي کې کار وکړي خو ځین وخت هغه څه چې تو غواړي هغه څه نه کیشي نیکمرغه هغه دی چې څه غواړي تر هغه شه دند په لاس ورشي که خبرونه اوري حتمان به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است دا چې شغلی امانی اوس په څه کار بوخت دی چیرې زیږیدل په کوم شرایطو کې لوی شوی او ترتی ځای څنګه رسیدل لدی واوري
ډیر مننه سروان صاحب سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته از د افغانستان د وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د ونخي دره ورته وایي د وسخېلو کله هغه کې زګدلایم نو د ډیرای افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال کوم یو دا غوډ بدبختي خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنگونه او ریکارډونه او کوم سب چې هغه مؤسسات چې هغه خو ډیرای خلکو له لاس ووتل یا فلاش ول یا چورش ول یا هم وس وزدل نو ا دقیق نتاراته نه معلومه خو کوم څه چې په وسنه اسنادو کې په هغه بنا باندې ما جوړ کړی وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی دا و چې 1999 کال زما په اسنادو کې چې دا کېدای شي 2-3 کال تفاوت ولري 2-3 کال تفاوت په دې معنی چې کېدای شي زیات ویل شي ځکه ورسته چې ما کله د خپل مشر ورته تذکره ولید هغه د معنی په وسنه اسنادو کې کشل و دا هغه اصلي تذکره را پیدا شوې و یو چیرته چې ما متاسفانه یا خوشنۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده
مانی صاحب چې د زوکر کال مو معلوم نه دی نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلوم نه دی اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي اکثر د زوکر ورځ د جنوري اوله شو دلې ده دلته ډیر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکن ده
بازم ما کټګوري کې ما غوال د جنوري ده
جالب ده نو شه تاسو خبرې کولې بیا مو مکتب چی دی وایو
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د ونخي درې په نامه یادي یا ونخي درې کې بیا کلی مشخص کډیر زیات مشخص کو کلی د وسای خلو په نامه یادي په ریکه دنیا تر غلې ما متاسفانه زما د دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینو او ناخوالې هم پایل شوی وي یا د ما د جګیدونه مخکې وو یا هم په دغه جریان کې وو خو پاره وخت کې زمونږ په سیمه کې خوندای یا مکتب نه وو نو ما اولنې خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لمرنۍ الف ب مې چې زکړیو هغه مو د کلی د مولا امام یا د مسجد مولا نه زکړیو په لنې کمرغه زه لا هم په هغه د الف ب او په د سپاره او په دې کې هم چې د دنه بهرنۍ او انجوګانو له خوا په غسیمه کې سیار خوندزی پرانستل شو سیار خوندزی په دې معنی چې مونږ د خوندزی کوم تعمیر نه لرو نو مونږ په خاورو کې ناس وو کله به تونه لاندې یو چیرته ناس وو بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مرزای پلانې ځای ته راشه یا غبل ځای کې ونی چې دی هغه لاندې بناستو نو دا غسې یو سیار یا ګرځند خوندزی الته فعال شو او په هغه کې زه د هغه لمړنۍ شاګردان نه وم چې په لمړی ټولګي کې شامل شوم البته شاید ما هغه وخت کې سن مې 15 یاد شو 15 کله خو بل نه ډېر وړ کوي شپږ یاد وو کله وو او زما مشر ورور چې تر ما دوا کاله مشر دی هغه دوهم ټولګي کې شامل شو نو یو جالب خاطره د هغه خوندزي دا ده چې کله د امتحانونې او آزموینې پایل شوې او د هغه نتیجه راغله نو زه په هغه خپل لمړنۍ ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړ نو د ماده لپاره دا یو ښه خبره نه و که زما مشر ورور ته ودوام ټولګي کې هغه دوهم نمره کوونځای اول کال پای ته ورسو نو ما هغه وخت کې جوړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یو نمره اخیستې
تاسو دوه نمرې اخیستې
دا هم یو چارته وکړ کړه ته چې نه تا ډېر اخیستې تا اول نمره ما نه ز اول نمره په دې معنی چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغه نه نو هغه کوونځیم داس کوونځي و چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې لامل وکړه په یو سیمه کې وکړه په بل سیمه کې وکړه په یو کلی تر ونه لاندې کې نه سو کله بده بل او بل جالب خاطرې د هغه کوونځي نه ډېر زیات لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یاد دي نو ځکه چې د ټولګي اول نمره هم نو د ما مسولیت دا و چې یو تور تخته چې موږ لړګي جوړ کړی و او بیا دا غ دې بیتری یا دا وړی بالټې د شپاره وخت پر رادیوګانو د کې استفاده کړی دا غیر د تیزاب مستل د لړګای ومن پاغه هم په لمدول بیا ومن پاغه تورو بیا ومن دا تورو تخته د ما مسولیت و 4 ورځې کورته یم او بیرته یم هغه تراوړم ټولګي تراوړم نو دا سوند ما زړه هغه د په استلاق کفتانوم د مسولیت هم د ما 4 ورځې مې دا تورو تخته په سر نیولې و کورته به مې وړل او سبب هم بیرته خوندي تراوړم او دا غیر سره په پښمار دا تباشیر دا به هم خون کرا کړه و چې دا به ما وړو راوړو نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې هم دغه خونځه ویلې چې هم دغه سي ادامه پیدا کړه بدون لدې چې موږ د خونځي کوم تعمیر ولرو او یا هلته سنفونه وي چوکۍ وي میز وي بس تر شپږم سنف یا شپږم ټولګي پورې هم دغه سي کله په تدوی ونو لاندې او کله تر هغه ونو لاندې کله به چواران وو بیا به د وکلي جوبات لاړو باغینه ورسته بیا متوسطه پایل شو متوسطه چې لا ووم ټول کې تر نام ټول کې پورې واغه د ونخي د لسې په نامه یاد هغه وخت متوسطه وا تر نام ټول کې پورې چې هغه زمونږ د کلینا یو سات پیاده لاره وا یو سات پیاده لار به موږ یوې خانه تاګر کوو یو سات باندې بل خانه کوو ترڅو هغه خونځي ته ورسیږو درې کاله بیا غلطه د منځنۍ یا متوسطه خونځي وسته لاغه ورسته بیا کابل ته راغلم کابل کې بیا ما د سانوی تخنیک په نامه یو مسلکی خونځي وو چې لسم ټولګي مې هغه کې پایل کو او لاغه نه هم دوهم نمره په د برستیال انجینر په توګه فارغ شو تر دوه لسم پورې او لاغه نه ورسته بیا نو ما د وزل د کانکور امتحان ورکړ دی کانکور ازموینه په دې معنی چې ما د ژورنالیزم سره ډیر علاقه و نو کراوال ته ما خونځای مسلکی خونځای
ولې
خوامدغه خبره تر اعظم زه چې کله ډیر ماشوم وم زما پلار به خبرونه اوریدل نو ما ته به د بی بی سی او د امریکا غاګ د ناتاخانو आवाज ډیر خوږ لګی دره باندې نو په هغه ماشوم ته به هم خبرونه اوریدل او ډیر علاقه مې د خبرونو سره وه همیشه لکه د په هم ورکاسانو رادیو ته به کلک نه سوم خبرونه ټایم هیڅ وخت لاس نه ورکوم علاقه مې به ډیره زیاته و چې زه هم خبريال شم ژورنالیزم ولولم هغه علاقه و خو کابل ته چراغلم مسلکی خونځای مې ولوستو هغه سره هم ولوستو خو دومره علاقه نه و نو ورستم بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخاب و په هغه وخت کې به انتخاب تر درې انتخاب تاسو کولای شوي چې اول انتخاب زما د کابل انجینری و او دوهم د کابل پولی تخنیکو دریم ژورنالیزم په خوښنۍ سره چې دریم انتخاب مې ژورنالیزم نو په لومړي ځل زوال انتخاب هم نو شو د پولی تخنیک چې دوام انتخاب واغې ته کامیاب شو هغه مې بیا ورته پریخود ژورنالیزم لپاره یو کال مې صبر وکړ وای نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم وایم او خبريال شم نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم دی ژورنالیزم پانځایو چې نیکه مرغه هغه ته بریالی شوم او بیا مې د کابل پانتون د ژورنالیزم پانځای لوستل چې د ژورنالیزم پانځای د مطبوعاتو او د اماری کولا څنګه فارغ شوم او حالت هم په کادر سره دریم نمره د غینه فارغ شوم د دې دوران کې مې چې کله دوام ټولګي کې ووم د ادوام کال د ژورنالیزم پانځي کې ووم ما د آزاد خبريال په توګه هم لا ځنې بهرنۍ رسنوي سره دند پایل کړ چې هغه کې په لندن کې د جګړې او سولې په اړه راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې د فعالیتونو په 2022 کال کې فایل کړل هغه سره مې د آزاد خبريال په توګه کار پایل کا او گزارشونه یا راپورونه مو ورته جوړول تر هغه چې بیا بیرته چې کله زده پانتو نام فارغ شوم د ماغوي سره مې رسمي دنده لرله او هغه سره مې بیا تر 2022 کال پورې خپل دنده ته ادامه ورکړه چې چی پولیټیکل ریپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبريال په توګه او د ژورنالیزم د ټرینر په توګه دا مختلفو دندو مې ورسره کار وکړ
له پانتونه بیا کله فارغ شوې
په 2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پانتون ژورنالیزم په اړه فارغ شوم او بیا غوښنه ورسره بیا موږ سره اکتفا وکړ ډیر وخت کې د کار دنده پایل شو
تاسو د سولې او جنگ د انسټیټیوټ یو ول د دوی لپاره د ضرورت نو چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړی و
د دوی لپاره اړتیا و چې په انګلیسي ژبه راپورونه وکړي شي خو د افغانستان کې دوی د امکانات لرل چې د دوی ژباړن لرل موږ راپورونه په دری او یا پښتو ژبه جوړول بیا ژباړل کېدل او بیا ژباړنه ورسته بیا بارانه یو ډیټرانو ایډیټ کول او بیا به دا غو ورسته په ویب سټ باندې پوسټ کېدل یا خبرېدل نو هغه کې دا ارتیا اولو کې و ورسته بیا خپل هم په څنګه مې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړ انګلیسي ژبه کورسونه مې ونیول او تر بیا اندازې پورې د انګلیسي ژبه مشکل هم حل شو نو زده کړم تم پایته ونه رسیدې ځکه ما وختل چې دا مو ورکم نو بیا دغه څه زده کړو هغه پات شو او داندو مسؤلیتونه او جنجالونه د ژوند د شروع شول بیا نو داسې فرصت مساعد نشو چې ادامه ورکړي افغانستان کې امکانات هم محدود وو تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغه وخت کې نو یا خو بخینه وي او کوم ډېر محدود وي نو 2020 کال کې د کورونا په هغه اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل نو زده کړو ته ادامه ورکړم په د جرمنی یا د آلمانه واد کې ماسترۍ ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغه ته بریالی شوم او 2020 کال کې راغلم تما کورونا وخت کې چې یو سیستر نو ویل بیرته لاړم افغانستان ته افغانستان 2021 کال کې بیا راغلم نو ماستری می خپل د جرمنی یا د آلمان د فورتبانګن یونیورسيټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماستری هم پروس کال 2023 کال می میاشت کې بشپړ کړل. نو دا د زده کړو سفر و.
ل آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اوري زموږ میلمه وحید الله مایار دی. زکه اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته تاسو د خپل ځینو کارونو یادونه وکړه د نورو په اړه هم وایست.
ما مخکې ته ویل چې کله د ژورنالیزم دوام ټولګي کې وم ما په د آزاد خبريال په توګه دند پیل کړل د بهرنیو رسنیو سره هغه دامه پیدا کړه تر هغه چې زه فارغ شوم 2004 کال دسمبر میاشت کې. نو ما دوی سره فول ټایم یا د پوره ورځې دند واخسته په هغه برخه کې مختلفو برخو کې مخکمه یادونه وکړنه غواړم چې بیا د تاسو ته پروګرام مخصای شي. نو د امم ورکړ 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی سره د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګننګ فور افغانستان یو پروژه چې دوی په ډایاک برخه کې کار کوي په پاغي برخه کې ما د مطبوعات یا د رسنیو د مسول په توګه دند پایل کړ 2008 کال کې او دغه دند تر 2008 یولس کال پورې ادامه پیدا کړه او په 2011 مارچ میاشت کې دا پروژه بشپړ شو. نو بیا د یو لاندې مودې لپاره زه د خبرونو د مسول په توګه د افغانستان د سولې عالی شورا سره هم دنده پیل کړه چې هغه هم قرارداد مې د یو ډی پی له خوا او د یو ډی پی له خوا د تخنیکی هغه ملاتړ ورکول کېده. نو دا غي په اساس چون د مونږه بل پروژه د یو ډی پی پای ته رسیدلې و نو د پروژه کې بیا ټول کارمندان چې هغه دې کې مدغم کړ. نو بیا د سولې عالی شورا کې مې ډېر ادامه ورنه کړه فقط یو لس میاشتې وو. هغه نه وروسته 2012 کال کې چې دبلیو ایچ پی ته راغلم او دبلیو ایچ پی سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسؤل په توګه یا د عامه اړیکو په توګه باندې پاتې شوم تر نن پورې.
لدی معلومیږي چې ډېر کار مو د خوړو له نړیوال پروګرام سره کړی دی. مخه تر دې چې بل پښتنه په دې ارتباط وکم تاسو په فایل کې د خپل لبنانی شوانسي په اړه ځینې خبري وکړې او ومو ویل چې ودانې نه درلوده تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو. خبر یې چې همغه شوانسي بل اخره ودانې پیدا کړه اوس په فکر کوي چې ودانې ولري که لا به هم همغه سي په میدان کې وي.
لبعد امر غته راغی چې په ورداګو ولایت کې وا امنیت مسله مطرح نه و زبا تاګ راته کول شو راغی وخت پورې کوندای جوړ نه و خو دې ورسته یو کلونو کې کله چې فاروق ورداګ دې په هنه وزیر وو وا مې ورېدل چې یو کوندای جوړ شوی دی یو تعمیر دا چې څومره فعال وو څومره اسری وو او په کومه بڼه جوړ شوی وو آیا نو هم هغه ته کې خون کې وو هغه کې زده کوون کې وو او سیم قنات کې لرل. نو افغانستان کې د تاریخوالي او د محدود امکاناتو لامل ما نشوي کولای هغه وخت چې خپل کلی تا کلی ته پاس 2008 کال نو ورسته مز خپل کلی ته نیم تللی. نو دا سي اوریدلې مې دي اما مطمئن یا ډاډه نه يم چې هغه وخت تر کومه بریده په څه په څه بنا او په کوم امکاناتو جوړ شوی وو او اوس هم فعال دی کنه. خو کله چې مونږ والته د اول لومړی ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې هغه دوره ټوله مونږ حتی تر اووم او اتم ټولګي پورې مونږ مندلای خوونځای هم هغه نه درلود تعمیر نه درلود چې هغه بیا ورسته بیا جوړ شو او لره مونږ هم ورسته یو کال یا دوه کال په تعمیر کې درس ویل چې هغه نه نه ټولګي وو نو هغه یو تعمیر درلود دی ونخې د لسې په نامه د لا پنځنی خوونځي نه لسې ته هغه ارتقا کړی او تعمیر هم ورته جوړ شو. هغه نو شرایط افغانستان دي هغه خوندین ډېر زیات خاطرې لرم.
امانی صاحب تاسو د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی زموږ یو همکار له خلکو سره چې به خبري کولې او په وطن کې
نو عجیب و غریبی خاطری لري ځینې شانې ثبت کړی دي کله چې راوروي موږ ټول ورته خاندو. تاسې هم داسې کومه دلچسپ موضوع لري، کومه دلچسپ خاطره لري؟
ولې خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، خو یوه خاطره چې همدغسې د ژورنالیزم ډګر کې تاسو ته معلومیږي چې له هر چا سره مو سره کار دی، په ټولنه کې که هر څوک دی هغوی سره د تاسو سره کار دی. خاطرې خو نور ډېرې دي چې تعجیزونه به وو، په هغې کې توهینونه به وو، تحقیرونه به وو، چې مرکې ته به وغوښتو، مرکه کې و چې لږ تون شو ورسره جدي وشوه، راته بنده به کا او مایک به وغورځو، د اختارونه به راکېدل، راته راکول کېدل. دا قصې خو ډېرې دي. نو زما دپاره نو هغه د ژورنالیزم یوه عامه اصطلاح دا ده چې موږ ته به پوهنتون کې هم ویل چې یو خبریال یا ژورنالیست باید هر څه ته خبر په سترګه وګوري په څه کې کوم خبر دی. نو ما هم هماغسې یو نظر لره چې که هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راواخلم. نو خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، نو هغه زه فکر نه کوم چې اوس د وخت چې سړی ووایي، ما او پکې ډېرې ستونزې پکې ډېرې زیاتې دي. زه د هر خبریال د زړه نه راځم، دوی واقعا هغه خلک دي چې د ډېرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي، اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي، ټولنه له حوادثو له وقایعو له دې نه خبروي، او دا ډېر یو ستر مسؤلیت دی. ما خپله ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم، ډېر دروند مسؤلیت دی. نو د دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو.
مانی صاحب، ډېر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان هابي بولي، تاسو کوم هابي لري؟
والا که درته ډېر خسته کوم کس به درته معلوم شم چې خاص هابي نه لرم، ما یو غزنه هابي مې داده چې زده کړم، نور هم زده کړم، ولولم، همدا اوس هم یو قسم مات ماستری تر کچې پورې زده کړې دي، غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوی ګورم، نوی ژبه، نوی کلتور، نوی خلک، دا غوي باره کې ولولم، دا غوي باره کې زده کړم. اما د ژوند مصرفیتونه دومره ډیر دي چې اجازه نه راکوي. زما خاص هابي دا ده چې هر څومره چې سړی کولای شي نور هم زده کړي، نور هم ولولي، نور هم یاد کړي.
بس همدا مو هابي ده چې نوي شان کشف کړي، نوي شان ومومي. د مطالعې په اړه مو ونه ویل، مطالعه څنګه کوي؟
مطالعه سره علاقه لرم، مطالعه سره ډیره زیاته علاقه لرم، غواړم چې مطالعه وکړم همیشه. د یو خبریال لپاره شوم، د ما مسلک هم ژورنالیزم دی، هغه لپاره مطالعه خپل د ما په نظر هر څومره چې کولای شي هغه عمره ورته کړه.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې، او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی، دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي؟
ولکه رښتیا وایم او صادقانه وایم چې لا خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغه چې لا افغانانو سره کار کوي. ما خو لا افغانانو سره ډیر زیات کار نه دی کړی، خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالی شورا کې و، مغه هم قرارداد ملای بهرنیانو یا لا یو ان یا ملګرو ملتونو له ادارې سره و. اما متاسفانه یا په خوشینه سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغاني ټول په افغاني ادارو کې په هغه وخت کې و، ما خپل ولا شوي کولای شي دا ما ورکم. الته دومره محدودیتونه ډیر و، دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څو کار کوي، ډیر مسریات یا ډیر اغیزمنتیا په ټیم ورک کوي. که ټیم ورک نه وي نو الته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي. نو ما دا ټیم ورکینګ یا ټیم یا دلیز کار په دولتي ادارو کې کار چې د ما تجربه ډیره کمه ده دولتي یا افغاني ادارو سره، خو په لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دا شی ونه لیدم. هلته خوشینه سره هر څوک په دې کې و چې ځان ته کریډیټ واخلي، در حال کې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک کې تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو.
د وینډوینو کار ډیر اسانه نه دی، شاید خلک په پوی نشي. هر اداره ځان ته پالیسی لري. کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوی نه یاست؟ مثلا کله مو د خپل ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي، یا کله مو ممکن په پالیسی چې تاسو ته دکتې شوی ده یا تاسو ته ویل شوی ده په هغه مو سم سر نه وی خلاص شوی. داسې کومه تجربه او خاطره لري؟
په دې کوم ورغه د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو ایچ پی کې زما ډیر موده داندم له دوی سره او تر اوسه هم ورسره یم. اوس دی ویان په توګه نه، البته دا باید واضح کړم چې زه یو بل مسؤلیت باندې یم ورسره، خو تر جنوري میاشت کې همدغه کال زه دی ویان په توګه دوی سره دنده ترسره کړې ده. دولس کاله وشو چې زه دوی سره د ویان په توګه دنده وکړم. اوس هم هماغه قرارداد باندې یم، اما یو بل مسؤلیت لرم. نو د باید ډیر واضح ووایم چې د خړو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو. البته پالیسیان شته وی به په هر اداره کې، علاوه هر اداره وي، اما داسې څه نه وو چې هغه دې پټ کړی شي له خلکو نه. یوه کاملا بشري اداره ده او همیشه دا راته ویل کېدل چې موږ داسې څه نه لرو چې پټ یې کړو. خو ځینې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو، یا تنا دوی پورې نه اړه نه درلود. نورې ادارې هم پکې شامل دي. هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخیستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نورو مسؤلیت ځان ته واخلو. نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یوازنۍ دنده خلکو ته مرستې رسول دي، چې په هغه کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی د پړکې یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي. تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پاتې شوی او همکار دی. همیشه زه خپله چې کله وم، یو خدای و چې زه خبریال پاتې شوی یم، ماته د خبریالانو دردونه، دوی ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه راته معلوم و. هیڅ وخت ما نه دی ویلي چې امکانات وو، یعنی ځان مې نه درته نه درېخ کړی. همیشه ورسره همکار وم، ولو که د هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی. ځینې وخت به مو ویلي وي چې لږ وخت پکار دی چې موږ معلومات راټول کړو، هغه دقیق معلومات چې باید خلک پرې باندې خبر شي. نور داسې څه نه وو، یعنی پالیسیان یې باید تعقیب شي، هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي، موضوع باید ورسره شریک شي. اما داسې څه چې ما ته راکړل شوي وي چې یوازې دغه څه ویلی شي، ته د هغې اخاطر نه، داسې کوم هغه نه لرم، داسې کوم تجربه نه لرم.
اماني صاحب، زه فکر کوم زموږ وخت ساتي پوره دی، خو بیا هم کله چې د ټولنی پکې د دې ځایونه لږ کومه د سالري چې کوکې نو شاید د دوکو لپاره د چسې نه پای
دا اوریدونکو لپاره خو زما خو مخکې وویل چې زما یو اړاق صدر ته وکم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې، نو زه لیدم چې موټر کې زما راځم او دفتر دی او د خړو نړیوال پروګرام دی او کله میډیا ده، کله تلویزیون دی، کله رادیو. نو هغه سره مناسب بحث پیدا شو. نو ما څو د ژوند دغه یو مایوس حالت کې ما خپل د ژوند یو څو ترخی ورته ویل. هغه راته کتل وایي ما فکر کاوه هغه د ریجبو خبره وایي چې ته د بچی شیر پراټه بشي، یعنی هغه سه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما غالي لیدي چای فکر نه کوو او نه کوي. نو دا به وایم چې زه لمړنۍ کوندای خو ما ته ویل چې موږ په حالت کې وویل دغه نه ورسته مزل لاس کلان لا نه وم چې ما پلار له لاس ورکو. موږ د بدبختۍ او کند ته ول ویدو، زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکم، زه پاکستان ته لاړم. د پاکستان د کوټه ښار کې ما تاسو بیا اوریدلی وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سره دی، هغه کې مې کار کړی دی، پاکستان کې مې د خټګری کړی ده، نور ډیر نور د اوسپنې کان کې کار کړی چې ورځ کې بیا پنځه یا کلدارې راکولې. دغه سه تکلیفونه او جنجالونه وو، اما تسلیم نه شوم. کله چې بیرته راګرځېدلم بیا ښوونځي ته تللم، کله چې بیا مجبور شوم بیا مې کار کړی دی. نو دغه به کېدای شي ځینو دپاره یو الهام وي چې هیڅ وخت تسلیم نه شي، زده کړو ته ادامه ورکړي او زده کړه بالاخره نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم او تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل. نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم، ما هیڅ وخت فکر نه کوم. نو ټولو ته شاید دا یو الهام وي چې هیڅ وخت مایوس نه شي، نا امید نه شي، ناهیلي نه شي، ادامه ورکړي، زحمت وګڼي، وبالي په ځان باندې درس زده کړي، تر هغه بل هیڅ شی لاسته نه شي راوړي.
او همدا ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راز. نو خدای مولا بریالي او کامیاب لره.
مننه سروان صاحب.
داو د ازادي رادیو میلمه وحید الله مایار. په انستګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی اے. راپور زموږ قضاوت ستاسو.
چکٹ میں واقع تو رخا رول میں اڑین غم بدی کرما زما جانان تب تر سو پوری جدا دلمان غم بدی کرما زما جانان اے دیج کرما زما جانان بچے رے گریوان گردن تر سو بچے رے گریوان گردن آخر بجر ربان کے بس بجے میان ہم بجے کا